په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې چې تر یولس بجو دوام کوي د ازادي او اوریدونکو او د غراز د هلو وړانګې ډرامه اوریدلی شي. خو پیل د دې سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو او د قطر د رول ستاینه وکړه. ټام ویست بیګانه وخت په خپل ایکس پاڼه کې کلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتن بایو او د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره په جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له اوتن بایو سره له افغانانو سره د تعامل په اړه خبرې وکړې او زیاتوي نوموړي او همکاران په نړۍ کې وتر ټولو سخت دند پر مخړی. ټام ویست ویلی متحده ایالات د بشری مرستو د همغږی د بشری حقوقو د څار او په افغانستان کې د اقتصادي ثبات په وده کې د دوی د ونډې ستاینه کوي. د قطر له صدر اعظم سره د کتنې په اړه ښاغلی ویست ویلی چې په افغانستان کې د ټولو لپاره د تعلیم او فعال ډیپلوماسۍ په ګډون په یو شمیر برخو کې د قطر د هڅو په خاطر له ښاغلي ال ثانی څخه مننه وکړه. هغه ویلي قطر د افغانانو لپاره د یو باثباته ټول ګډون او خوندي راتلونکي د ملاتړ په چاره کې د نړیوالې ټولنې د هڅو یو مهم شریک دی. د کاناډا حکومت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستو خبر ورکوي چې د تیر کال سیلابونو زیانمن کړي دي. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ده د هیواد نړیوال پراختیا د وزیر احمد حسین په حواله ویل شوی چې دوی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دوه پروژو په چوکاټ کې څوارلس میلیون ډالر مرسته کوي. ویل شوی لس میلیون ډالر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری او څلور میلیونه نور د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د افغان کډوالو پر اړتیاو لګول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا دوه نیم میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشتي. له دې ډلې شاوخوا شپږ سوه زره د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، هانګ کانګ، ترکیه او متحده عربي اماراتو پر پنځو کمپنیو باندې بندیزونه ولګول. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د امریکا د خزانې وزارت په حواله ویلي چې دغو کمپنیو د ایران د بی پیلوټ الوتکو له صنعت سره مرسته کوله. د امریکا د خزانې وزارت پرون چهارشنبه ویلي دغو کمپنیو چې په ایران او متحده عربي اماراتو کې فعالیت لري د شاهد په نوم د ایران د بی پیلوټ الوتکو د یوې مهمې برخې جوړولو ته وسایل او مالی امکانات برابرول. د هغه الوتکې دي چې د امریکا په باور ایران د اوکراین د جګړې لپاره روسیې ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له خپلو متحدینو او شریکانو سره به کار وکړي چې د ناګورن قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د څارنې یو نړیوال ماموریت رامنځته شي. د آذربایجان لخوا د چټکو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې باکو پر دې جلا غوښتونکي سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړې، نږدې نیمایي اوسیدونکي خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل په داسې حال کې چې د ارمنستان حکومت د سپتمبر له څلېرشتمې راهیسې له سیمې د له درې پنځوس زره څخه د زیاتو اوسیدونکو د وتلو خبر ورکړی. متحده ایالات به د سیمې لپاره د یو ماموریت د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. له ناګورن قرباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، د کډوال شو کسانو دغه نوې شمیرې د دې څرګندونه کوي چې د دې لانجمنې سیمې نږدې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو د بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. فرانک روبیو لومړنی امریکایي ستورمزلی شو چې په فضا کې تر نورو امریکایانو اوږد مهاله ماموریت ترسره کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د روبیو او د دوو روسي ستورمزلو فضايي بیړۍ په نړیوال فضايي سټیشن کې تر څه باندې یو کال ماموریت وروسته پرون چهارشنبه په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شوه. له نړیوالې فضايي اډې نه ځمکې ته د دغو ستورمزلو د فضايي بیړۍ سفر شاوخوا درې نیم ساعته وخت ونیو. ځمکې ته د دغو ستورمزلو بیر تر اتک د هغوی د فضايي بیړۍ د لیکېدو او هغوی ته د نوې بیړۍ د استولو له کبله شپږ میاشتې ځنډېدلی وو او دوی په فضايي سټیشن کې درې سوه یو اویا ورځې تیرې کړې.
آزادی او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریښې دي. پا په زینو پیغامونو کې اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیم د حق غوښتنه کړې. البته دواړو هلکانو او نجونو ته د تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. په زینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې د موسسو له خوا ورسره هغه کومې مرستې چې کیږي هغه ورته په عادلانه ډول نه رسیږي. مونږ په دې خبرونه کې د جمعیت علماء پاکستان له یو بیان سره مرکه هم درته لرو چې هغه په خپل مرکه کې وایي چې په افغانستان کې باید هلکانو او نجونو دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي او د دوی په باور دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتونکي دي. دا مرکه وروسته راځي خو پیل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظره د یو انسان د فارغ کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې، دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ بې خوشحاله وي، ژوند بې خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعداد د ښځو به نه راځي، چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېروي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. او اوس چې دغسې وسي چې مثلا زوی ته ښځه کوي، پلار مرکه، پلانې لور لري نه لیدلې، لور برکه بس نو لور خو ما نه ده لیدلې، هغه دا نه ده لیدلې. دغه جریان چې دی دا ډېر د دې سناوړې پیښې هم راځي، نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. او بل چې دی هغه دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسه. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد، دوه اولاد، پر درې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاد د اکتفا په وکي، د غونه په کبه برابرول شي، لباس او جامه به ور برابرول شي، تعلیم به پکول شي. نو دغه درې ټکو په نظر کې نیولو سره کېدلای شي چې دغه درې ټکي سره عملی کړي. دا ورېدونکو سره دا غوښتنه ده چې خپل طاقت ته په شخصي لګښت یا دولتي امکاناتو کې دغه ځان ته برابر کړي، د تعلیم کوشش وکړي او دغه نظریه خپل کړي چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادای کېدلای شي.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه نه خبره کوم. نو زما پیغام نشر کړي، ارزو مې دغه ده چې دغه کم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نه هاکه شاهدي وایي یا نه هاکه قسمونه اخلي، د خپل ځان تم توان رسي او نور مخلوق هم په جنگ سره اچي او د رعایت او د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي، خلک خفه کیږي. د دغه مخه باید د اسلامي امارات مجاهدین او علما ونیسي، د دې خلکو مخه باید ونیسي. نو دا خلک چې دي دا داسې معلوم خلک شاهدي وایي، د کلو کلو لکه عملیان وارد کلو کلو عملیان دی، هغه ټول سره یو ځای وي چې مثال خپل د خپل یو د بل سیرم نه سره پاشي، هغه داسې خلک وي. نو هغه موږ ته چې معلمیږي، ولس ته معلمیږي، مخلوق ته معلمیږي، دغه خلک د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سیمیټي جبې په سر کې دغه یو نفر د شاهدۍ لپاره خلک بیایي، دا په یو لک لس زره کالداري به شاهدۍ ته بیایي. او د مساکلا د ولسوالۍ د جلجی په کلی کې ما یو کس ته چې د باغرانی د مچت سره کور دی په جلجی کې، هغه په 15,000 خپل ریټي شیدای چې په 15,000 کالداري بیایي. او پاته سو د مساکلا ولسوالۍ د بیده کې په کلی کې نه، هغه بیا چې د 15,000 خپل ریټي شیدای چې هغه په 15,000 کالداري بیایي. دا درې سره سره ځای کیږي، بس هرې خوا ته چې تلی یو پلار د روزګان ته هم تللي وه، روزګان ولایت ته ګیزه ولسوالۍ کې شاهدي ویلې وه، او پاته سو هلته هلمند کې دوه درې ځایه ویلې ده، او لشکرګاه کې یې ویلې ده په یو چا باندې، او پاته سو په دغه کې مزاره کې ویلې ده په یو چا باندې. داسې ځایونه بس شاهدي دپاره دوی دا څو کاله کېږي دغه کار دی. نو دغه باید د اسلامي امارت مجاهدین د دې خلکو مخه ونیسي، را تاکید دی چې راوی غواړي چې د شهیدۍ په کوم طریق باندې وایه. نو د دغو خلکو مخه باید ونیوسي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم کې هلي وړاندې کوم. زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکیرو ته خلک چې ثبتې نامې کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا عادت نه دي ورکړي. نو ما له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې په اړه یو رپورټ ترس جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکله ده. چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو کې خلکو ته الکترونیکي تذکرې نه ورکوي، خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
دو ازادي کارکونکو ته سلام. پسله سلام. زه سنګر نیازی دا پیغام پرېږدم. دا پنځه ورځې مخکې موږ ته اکشن آی ټي موسسې موږ سره کومک کړی بې وزلو کسانو سره، او موږ سره موږ ته یو بورې درې نیمه وریځې راکړي، یو دوه بورې اوړه راکړي، یو بوشکۍ غوړي راکړي، یو من لوبیا راکړي، او شپږ چکۍ صابونې دی کالی مینځل راکړی، شل چکۍ دا مشکي صابون راکړی، یو دوه سلوري بروسونه راکړي د غاښو، او دوی پکې هغه اچولي خمیر دندانونه، یعنی خمیر. نو نور دغه سې زنانې او هغه دا کوم چې لباس ته دیوانه دي که زنانې دي کتلې مې نه دي، خو یو دوه پکې بوشکۍ دي، یو پکې لوټکه ده کوزه، یعنی پلاستیکي. دا کومک یې موږ سره کړی ده. د انجینرانو سروې وکوله، دغه بې وزله بې وزله چې د کارې څوک نه وه، هغو نومونه یې نمیشته کړل. چا ته کار ووتل، چا ته چرګان ووتل، چا ته وړه ووتل. نو اوس دا ملک چې دی موږ دا د شورا رئیس پل تسې چرګان وتي رندار ته زورواره ته کار وتی په 2000 روپۍ، او بلې رندار ته مواد وتي، بل وراره ته د موسسې د خوانه د ساګانو د پمو مواد وتي. نو دا سلور جنس، یعنی سلور نوم یې دی، دی یو نوم دی ما ده. نو دا یو نوم کې اوس ما ته وایي چې دغه مواد دې راواخله تسخیم یې کړه. نو چې تسخیم یې کړمه نو ما ته چې بسی او ده ته به چې ورسیږي. دا د یوه مسله. بله مسله دا ده چې دلته وروره نور چارواکي دي، هغه دولت ته وایي که دا مواد مثال تسخیم سول تسخیم سول کنه د شورا نه نن نشته حق نه لري یا شکایت وړاندې کړي یا عریضه وکړي ملک باندې یا کوم بل هغه وکړي چې دا مواد د دی واخلي او نور آینده عذب کېږي له شورا نه وځي. نو د ما دغه خواهش ده چې ما منظور ادب دغه ده چې ما دې نه عذب کوي، ځکه زه وایم چې ما ته دا مستقیمه آیډي موسسې دا مواد راکړي دي، او زه مستقیمه نمیشته سوی یم. زه یې مرګ د خوان نمیشته سوی نه یم، او زه همدا چې وایم چې ما انجینر زه مستقیمه نمیشته کړی یم، مرګ زه ورته نه یم خودلی چې دا دې نمیشته شي. او بله خبره دلته اوس طالبان موږ ته وایي چې 1000 روپۍ به تاسو موږ ته راکوئ، او دا 1000 روپۍ موږ هلته پل جوړو. زه وایم 1000 روپۍ به زه درکم، خو دا مواد دې ما مه تسخیموئ.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کار کوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلام. فاصله سلام. د موږ داسې یو دولت ته عمارت دی چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بد ورځ ورځ د مشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي، ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی سره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوه، او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي، هغه وعدې عملي کړې نه دي، ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړله. عمومي اپا اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه، د خدای څه وعده ده، د عمومي اپا د خدای څه وعده ده، خو دا د خدای څه په وعده دوی په خپله ونه درېدل. نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ترې تښتي او ځورول او وژل دغه شی کې. نو چې د خدای سره د وعده متکړې د بنده خو پروا نه لري، نو بنده خو کومه خبره نه ده. غوسه خلم اړولی شي، ژبه اړولی شي، پراخوا باندې ځان خلاصولی شي، خو دوی د خدای سره په وعده ونه ده. د خدای سره وعده ماته کړه. عمومي اپه چې اعلان شوه، عمومي اپه خو عمومي اپه وي، نو خو دی د خدای سره وعده بېرته ماته کړې ده. درواغ ده، خدای سره وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه. نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت دی. د افغانستان یو شی نه ځي، که کچالی دی، که انګور دی، که مړه ده، که نور سبزیجات دي، دکانان و خالی و غریبی در طول پا ور بانده لاهو کیگی پا بو لاهو کیگی نزکه در غصی ساب و کتاب شده پا سردو که جل کرده دست زای نشته شده و زای تا کرداد و لیری ده خار و ده غریب و ده دکان و ده بزگر کار پا بانده وشی نور ده علا پاک ده موگه ناره و آلی علا پاک ده موگه چاره و کار ده زای درش شاید او شرده دهی ده کما بشریم رسته چه راشی پا گو که مسکینان دیدی ماشونه دیدی افغان در جلبات تلویه ای چه مکت شد زره تلویش نرکیوی و دیده خپل مایبینه تا یو نیم لکور کیوی در حساب و کتاب در علا پاک و کداغا در علا در قضاوت و کموگی نشو کوله نده پیوا و آدم پاک ندی ویلال نده و داری کم شای چه دی ویایی در طول دروغ دی دست دروغ زنی پیدا کلی دی بس که دروغ چوک درس ویایی دی دروغ و درس دی امارت نو ویایی چی تزدائی کو پا ترتیب سای ویایی نورم پا خدا سپارم مخیطا
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته هله من دیم چرات روغ جوړ بیس محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم دا چې چین هیواد د افغانستان لپاره خپل نوې سفیر معرفي کړ دا د ټول افغانانو لپاره د خوشي یو ډک خبر دی او افغانان ل نور هیوادونو څخه هم غواړي چې د چین په سیر دی خپل سفارتونه بیرته په افغانستان کې پرانیزي او د افغانستان وسنۍ نظام دی په رسمیت وپیژني د افغانستان وسنۍ ستونزې چې کومې دي دا ټول له همدې څخه دي چې نړیوالو تر اوسه پورې زموږ وسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي پر افغانانو باندې د بندیزونو لګول او د افغانستان د وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل به د افغانانو د نور بحران سبب وګرځي نو هیله مندي مو دا ده چې ټول هیوادونه د چین په څیر رامخته سي او په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي او د افغانستان وسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني تر څو ټول افغانان له دغه بحراني حالت څخه چې اوس پکې واقع دي له دغه بحراني حالت څخه ووځي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه ونې کې زنه جبلا چل هلمن ما جولسوالۍ څخه دا میسج پرېږدم چې د مرجولسوالۍ د مایبین لپاره نوم لیکنه راغلی وه خو کارکوونکو بیا داسې کوله چې مایبین به قطعا نور پرېښوله طالبان به ورته پیرا وه چې د مسجد دروازه به تړلې وه مایبین به نور پرېښول دوی خپل مشران پرېښوله هیله ده چې زموږ غږ د مسلمینو چارواکو ورسې وسلام
اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم ښکلا شهزاد یم کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم د طالبانو د ماتې هیله دا ځل دا ده چې خدای دې وکړي چې د جنکیانو په مخ کوم محدودیتونه یې نیښې دي دا چې مکتبونو دروازې بندې دي پوهنتونونو دروازې بندې دي هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي لکه مکتبونه پوهنتونونه نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي نو ډېره به مهرباني وي زما ته جدن غوښتنه ده ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي خلک ډېر خفه دي خصوصي نجونې او ښځې سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي روغ او جوړ او ساتنه به دې تیرې د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ساس سره په تماس کې يم زموږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو هیڅ معلومات نه زموږ دا غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي
السلام علیکم جوړ په خیر تازه چې به چې څنګه دا مکتب وشوي نه خلاصوي دا سره کن کار دی یار مدرسې مې خلاص کړې دي څه شی مې خلاص کړې مدرسې دا یان دي دې موږ ته نه سر دی مدرسې خلاص کړې چې په خلګي مکتب خلاص کړې
السلام علیکم څنګه یا جوړ اس او مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی چې د جنو مکتبونه الهک یا خاص توګه او ملاحبت الله ته مې رحم الله د سپین ولدک لوس
کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پس له سلامه زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري نو به انشاءالله نمزمر اوان د دې کارونه دایمه د پاره سمې
د زړه د درد چای و خو چا ته وځو د چا د لاس و جوړ یو تذکره په 100 روپیا 500 روپیا شله اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه نو الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي بس دا یو پام دې ته کې هو دا
زه دې رډ محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیغام مداد سے متقیدین تبادی نسور لسو کول نہ رکھ دے خو متقیدین معاش نہ دخست بچو مرشی وڑ وڑ ما شمال لری مسیان و بچان لری نو اخر غم دی خوراک و سخاک دی پرسه بندوبست غواړي مونږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثر نشته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نشي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښي خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو دا و استاد پیغامونه په دهله هغه کوم سپارښتنې مو چې درلود یا هغه کوم ستونزې چې یاد شوه هغه د مسؤلو چارواکو تر واګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې او د غرض تر دې وړاندې په نورو خبرونو کې غنو اوریدونکو په دې راته پیغامونه پریښو چې په افغانستان کې باید انجنو او هلکان دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي. د طالبانو حکومت له سبان دي دوه کلن راهیسه لشپګم ټولګي پورته دنجونو خوندزي بند کړي او د غرض په 13 دسمبر میاشت کې دنجونو په هنتونونو هم بند اعلان کړل. ځینې افغان تحلیل کون کې داسې وایي چې ګوند طالبان دي په دې برخه کې د پاکستان له علماو نه متاثر شوی وي یا د طالبان دغه مشورې د پاکستان له علماو واخلي. همدا موضوع ازادي راډیو د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له ویاند حافظ حمدالله سره شریک کړه. همکار می سلطان محمد سرور حافظ حمدالله پوښتلی چې آیا رښتیا هم د پاکستان علما په افغانستان کې د نجونو تعلیم نه غواړي؟
د دې په جواب کې به زه دومره ووایم، په افغانستان کې د امارت اسلامي او د طالبانو بشپړ حکومت دی او هغه د افغانستان پیسلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا دغه شاشي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکرده غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. ته دغه نو سکورسی دی حکومت د شخصیت نه دا پښتنه وکړه چې په هغه وفد کې د جمعیت علما اسلام کم کم غړي وو او دا هغه وفد مشري چا کول. یو دویمه خبره دا ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شوم د صحت مر جواک او زمر جماعت په 2012 بیا 2008 پوری بیا 2008 د دیالوس پوری حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دار حکومت تي کوټه کې مر د بادر خان د یونیورسيټي چې هغه د خزو د انجنیر یونیورسيټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل. دا په 2015 کې او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود.
مننه حافظ صاحب. د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه تاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علماء اسلام د تعلیم په حق کې او که په پاکستان کې که په نړۍ کې ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علماء اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړي. ما تاسو ته خبره کول چې د بهادر خان و مین یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده د درې نه تر څلورو زرو پورې نجونې سبقان پکې وایي، تعلیم پکې اخلي. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختاره خلکو افغانانو او د هغه و حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره د نجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي، لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصلې اختیار سکولونه خلاصوي، تعلیمي ادارې خلاصوي نه خلاصوي، دا د هغو فیصله ده. ځکه د هغه دپاره دې کوم شرایط او کومې تقاضې ضروري دي د هغه مطابق دي هغه سکولونه او تعلیمي ادارې پرانستي. البته اصولی طور مرد دی پا حکیو
حافظ صاحب، اکثر دی طالبانو مشرانو زین خلکو پا کوټه کې یا کراچی کې یا پا پاکستان کې دینی مدرسی لوسی دی، که فرزن لطاسون مشوره و غواری پوسنی وقت که چه مشوره ورکوی د دی انجونو دی سکولو
افغانستان کې کچیری دی افغانستان حکومت دی مرسا و غواری چې په افغانستان کې باید تعلیمی ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي که نه شي. مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړي هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پرونه کې چې څومره تاسو ته اسانه یو باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی.
ډیره مننه حافظ صاحب، ډیره مننه. دغه د طالبانو تعطیل راوستي ده، ماتل کړي د تعلیم د نجونو د ښځو، څه دلیل کېدای شي؟ آیا شرعي دلیل لري؟
په دغه حواله باندې د طالبانو سره نه خبره شوې ده، نو د هغه وفد چې کوم وفد د علماو په صورت کې په مختلفو وخت کې یو وار دوه تللي افغانستان ته، هغه د کومې موضوع په باره کې تللي، لیکن دومره ماته معلومات شته چې د تعلیم په باره کې دغه مشورې او رای ورکړي. او دوی ولې معطل کړی دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو تعلیم؟ هغه شرایط، هغه اصول چې دي، دا تاسو ما د پښتنه د روسه پر د طلبه او سره د طالبانو سره نه کړی نه هغه د معنی کړی ده. دا تفصیل زنه شمایله
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند ویان حافظ حمدالله و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
Thank you.
درنو اوریدونکو، ژوند د الله تعالی له لوري یو وډالۍ او ستر نعمت دی. د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. همدا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي هغه کې ستر حکمت پروت وي. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنۍ شودې چې کنډ یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهمې دي؟ کنډ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دي چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کنډ ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه څه شوي؟
څه وایې فرزانه خورې؟ دلته یم.
مبارک دې شه سنگینه، خدای پاک یو ګلالۍ زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا؟ ډیره مننه فرزانې خورې. ښه، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي کنه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی دې ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایه شکر چې دواړه روغ و جوړ دي. ډیره مننه فرزانې خورې، ډیر ښه خبر دې راکه. شیرنی دې قرضداره شوم. ښه، شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده، شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بالې پلارا.
اورم سنگینه زویا، بچه خیرت خدای؟
پلار جانا مبارک دیشا، بابا شویل خیره بابا.
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. تصبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکم، تا به چیرته وي؟ ریختیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانا، دا دی زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ورښتیا اینګور به څنګه ده؟
آغا هم شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې اینګور به روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای پامان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوی.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوی. هلی
فرزانی، فرزانی خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته یې ولې صبر ونکه؟
سنگینه و سنگینه، ولې داسې ورخطا یې؟
فرزانې خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
ورخطا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن همدلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شو ورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندوارۍ پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نامو خدا هوښیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
رښتیا وایې فرزانې خورې، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دا دی نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به یې خامخا ښه وي.
مولوی صاحب وڅخانه
تراشه کنه چې و مشوره در سره کوله. ته خو پوهیږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نه ږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تل ستا په خدمت کې یم. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه بې بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکټران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ماته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یې هم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ښه ښه، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکټران نه شي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې، ځکه چې تا دا واکسیناتوران خپل کلي نه شړل دي، نو بیا ته څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نشو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوي صاحب؟ زما خو سر پې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولې خبره مه کوه مولوي صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقان به دې راوغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره کړې ده چې شرینې ورکړم؟
و ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ ځه
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقان دلته راوغواړي. دلته به اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزن اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لا زندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر پ خلاص شو. وایه مو اچوه چې شل شي.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړه بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو ته به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم. هلته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښودل.
وایم عمر دې ډېر شي مولوي صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه. الله مې د ارامۍ ساه واخیسته.
او هو، دیقان به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتګار او ملک لري. او دا به ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکټر ته بوته.
یاره مولوي صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاصم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي.
اوهو، دا نسرینه ترور ولې داسې وارخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړې مشې، خیرت خدای، ولې داسې وارخطا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به وارخطا کېږم.
څه مې کړې چې ته وارخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې څه خفه کېږم. دا دې څه دښمني را سره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کړي چې زه به له تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلیشه غلیشه، ما نشي دوکه کولی. تا غوني کسان تر سیند تګي بیایم او تګي بیرته راولم.
خدای دې نه کړي چې زه به تا ته دوکه درکوم. راشه دلته کښېنه چې دمه دې جوړه شي.
او همدې ته راغلی یم چې خبرې در سره وکړم. دا دی، دلته به درته مخامخ کښېنم چې خبرې مې سمې واورې په خلاصو غږو، پوه شوې؟
ووایه ترورې، اورم یې.
ښه ښه، ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه؟
نو چېرته مې بیولې وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم. ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر دې روغ او جوړ بچی زیږولی دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله؟ ولې په ما څه شوې؟
ترورې، دا منمه چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتون نه وي هیڅوک هم په کور کې زیږون ته زړه نه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري. په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور رانه مړه شوې ده، ولې به خطر لري؟
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسیدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه وو، اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلیشه غلیشه، شپخانو کې ټول استاغونې بې تجربې نرسانې کار کوي. تا ته یوازې خپل ځان هوښیار ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم. که شفاخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان هم شته، نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکتران هم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس دا دی، د وروستي ځل لپاره اختار در کوم چې نور به زما په کارونو کې کار نه لرې، پوه شوې؟ او که نه زه درنه لاړم.
شیر زمان خانه سلام علیکم.
و علیکم سلام سنگین وروره، مبارک شه، زوی دی مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، دیر خ کار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا تا دی مبارک وی.
دیر مننه، خیر وسی. خا و دی نویل ورندار څنګه ده؟ وړو کی ماشوم څنګه ده؟
شکر دی، دی دواړو صحت ښه دی، روغ او جوړ دی. ډاکترانو ډاډ راکه او بیا یې رخصت کړو، اوس په کور کې یو.
ډیره ښه ده، خدای دې روغ او جوړ لري. ښه ده چې دا موضوع حل شوه او ترې بې غمه شوې.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکه. خو زما په ګمان اصلي کار اوس پیل شو. له دې وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسؤلیت دی چې باید ورته متوجه اوسم.
همداسې ده، هو رښتیا، د ماشوم د ساتنې خبره دې وکړه. زموږ د دیقان هغه زوی را په یاد شو، هغه چې ګزان وهلی دی.
هو والا، زه خو وختي ترې خبر شوم، خو تا ته مې څه ونه ویل چې خفه نشئ. هغه بیچارهګۍ ګزان وهلی دی او اوس په روغتون کې بستر دی.
الله بیچارهګۍ، زه بیا د شاوخوا سیمو نورو ماشومانو ته اندېښمن یم. گوزان خو ساری ناروغی ده، حسینه چه نور ما شمان پی اختشی.
یوازه تا نه، مونگ طول ده خبری تا پا تشویشو. چه نور ما شمان پی اختنشی، بیا بچه کهو.
سنگینه، حسینم پا دیش پا ورزو که دیر مصروفی. خو پا شاو خواسیمو که یو کمپاین تا ارتیاش تا.
ده چیشی کمپاین؟
گوره، زمونگ ده دیقان زوی پا گوزان اختشوی ده. حقا ده ده سیمی و سیدون که او مونگ او تاسو تا ډاکټرانو ویلی وو چې د ګوزان ویروس د اخته ماشوم له ډکو میتیازو سره ګډ وي. کله چې میتیازې وچې شي نو په ګرد بدلیږي او شاوخوا سیمه کې خپریږي. نو دغه ویروس د خوراک، اوبو یا خاورې له لارې نورو ماشومانو ته انتقالیږي.
ښه ښه،
نو تاسې یو کمپاین پیل کړئ او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړئ چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. په خیرونو اوبو ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي او خامې او خیرینې میوې دې نه خوري او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه نو، نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دې ښه شه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
اشقلا دا خیالی گلش نمو چیرته ده، نخ کاری
آقا ده. امیده لگیه ده لکار و کاریگرون فلمون و اکسون اخلی.
یو غک پیو که ورتوایه چی و چکر مو خواتم راشه، نگوره چی خطاتی کهو.
پستر گده ده، هم داوز ورتا غک کهوما.
والا که خیالی، اه خیالی گلا راشه چی امید در سر کار لری. او از چهار سی بینه کمرا و پسرا و باسه. اه بابا لگلی چیرته که ده.
داده درزم لک صبر وکی، ولی داسی ور خطایی.
خا خا اشقلا، دا ډول دې راکه چې څه پیولی کم، په ښکلي خط به یې درته پیولی کم.
رښتیا وای؟ وای بېشکه امید خانه. ای سب شی پیولی که، پوه شوې؟ ښه ښکلی ولیکه، ای داسې ولیکه چې دا ډول د اشقلا خان دی، هر څوک چې پیدا وکړي دا وای باطله ده.
نه نه ځواني مرګه، داسې څه نه لیکم. غواړم چې د ګوزان په هکله یوه جمله درته ولیکم. ډول خاصی هم ستا دی، څوک پرې څه ته دعوه وکړي. د ډول په کوم ځای کې ولیکم ته یې را وښایه.
ښه اوس په سر خلاص شو. دا دی، په دغه ډټ کې ډېر ښه ځای لري، همدلته یې ولیکه.
په داسې ځای به یې لیکل وکړم چې خلکو ته ښکاره شي، هسې نه چې پټ وي او چا ته هم ښکاره نه شي.
وای بالکل زما ته زړه خبره دې وکړه. وایم لباسه واده سړی نه جار شم، هرې خبرې ته یې پام وي.
ته خو په موږ ټولو ګران یې اشقلا خانه، اخر زموږ د کلي خدمتګار یې، او بله دا چې زموږ یار یار د سختو ورځو یار.
وایم له سترګو دې جار شم. یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړی یم، د ښو ښو خلکو سرونه به کل کړي دي، له بدماش نه نیولې تر مولوي، له وایل نه نیولې تر جوالي. ای ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه.
رښتیا وایې که هسې باټې وهې.
باټې به ولې وهم، زه د دروغ سړی نه یم. وای د کور جینې ګړنګره وي. زه ستاسو کلیواله یم، زه قدر ته خوش شیخ کارم، خو کومه ورځ چې زه مړ شم هله به مې په قدر پوه شئ.
نه نه، مقصد مې داسې نه و. ښځه د یوه نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اولی ویښته او ږیره دې جوړ کړي؟
ستا د ډاډ لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بېشکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والی صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده شقه یاره، تا وویله او ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشوقه یاره،
سلام علیکم، ټولو ته دې سلام ورسیږي، څنګه یاستئ؟
وعلیکم السلام، په خیر علی. وهلکه خیالي ګله، یو نیم عکس خو زمونږ واخله، ولې دومره شومې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته، ته ولې دومره وارخطا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله که زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوکولا ډول مې مخې ته ایښی دی او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوکولا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام، غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی مونږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده، دا شوکولا په ډول څه شی لیکي؟
ومې لیکل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیلو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایي مسایلو په حق له خبرې وکړې. پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولید او یوې ډېرې مهمې موضوع ته را پام کړ چې غواړم له تاسو سره هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په حق له عجیبه خبرې وکړې. راته ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډیر زیان اړوي، په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو.
دا څه وایي مولوي صاحب؟
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري.
دا څه وایي مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کوئ، هڅه وکړئ چې ښیښایي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ.
هو، ډېره خو خبر نه و کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم، او اوس دا خبره له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوی صاحب، کله چې پوه دې
او هو، ډاکټر صاحب خالد دام وویل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو، یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو، یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زموږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډیر خطرونه لري.
دا نو ته خطر نه لري مولوی صاحب؟
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو، ډاکټر صاحب دام وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډیر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوی صاحب؟
ښه خبره دې وکړه، همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډیر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي، او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بیرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بیرته کولالانه ته احتیاج شولو.
بلکل سمه خبره دې وکړه. او هو، مونږ او تاسو له ښار نه لرې یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو، ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکښ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکښ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وې، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي، کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي، کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وئ. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې درور سوالې چې زمونږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت نه نیسم، بیا به سره ګورو. کور مو ودان، بچی مو لوی.
وا خلکو وګورئ، لمسی مې ژاړي چې ولې مو تر اوسه راباندې نوم نه دی ایښی. په مور او پلار د اولاد یو حق دا دی چې ښه نوم ورباندې کېږي، داسې نوم چې ښه او ښکلې معنا ولري.
رښتیا وایي
جان، زما وروره ولې ژاړې؟ کلی شه چې تا ته یو ښکلی نوم را پیدا کړو.
موږ او تاسو خو یې په لسو نومونو یادوو، راځئ چې یو ښه نوم ورته انتخاب کړو.
دا سمه ده، خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی؟
نه نه، هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زمونږ هم خوښ دی، چې تاسو یې مونږ ته ضرورت نشته. شبنم، ستا مور او پلار هم در باندې حق لري، هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی.
څه دروغ وایم، په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي، خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی.
یو نوم ورته خوښ کړی نو څه ته جنجال جوړوئ؟ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ.
لورې، نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی، باید دا چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو، داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي.
هو پلار مې رښتیا وایي، نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي.
وی جان، ولې ژاړې؟ هلو ورندارې، الک ژاړې؟
شبنم لورې، شیدې ورکه، الک چې وږې شوی دی.
جان زویا، راشه چې شیدې درکم. خامہ خابه وږی شوی، هله خوږه راشه. آفرین، ته غلی شه چې موږ درته یو ښکلی او ګلالی نوم خوښ کړو.
پلارا مورې، زما خو ارمان نوم خوښ دی، تاسو پکې څه وایې؟
څه ارمان؟ ښه دی والا، خو زما بیا لمر خوښ دی.
دواړه ښایسته نومونه دي.
ما خو ورته اتل انتخاب کړی. اتل، اتل جان.
نام خدای، ټول نومونه ښایسته دي. صدیقی، تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته، ته ولې څه نه وایې؟
نه، زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه پرې نوم کېدي.
نه ترور جانې، تاسو باید خپل انتخاب ووایئ.
هو مور جانې، کېدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي.
ووایا چې بیا زما وار دی.
هو مور جانې، ووایا.
زما خو ریحان خوښ دی.
رښتیا وایي، ښه نوم دی، ښایسته نوم دی.
ریحان دادا، د ریحان معنا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه. ریحان هم دی او ګل نوم دی، او هم یو ډول ترکاری ده، لکه نانا هغه تم ریحان وایي. کېدای شي نورې معناوې هم ولري.
آفرین، تا خو پاک لسم تحقیق وکړ.
ریحان ښکلی نوم دی، زما هم ډیر خوښ شو. هم اسانه ویل کېږي او هم ښه معنا لري، لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم.
مور جانې، رښتیا چې ډیر ښکلی نوم دی.
دما خوښ شو، زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم. ریحان جان، نوم دې مبارک شه.
مبارک دي شیخ، ښکلی نوم دی.
چې دې ټولو خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي.
آمین.
آمین.
بس لاس پورته کوو، ښکلی نوم دی، خدای دې ورته نیکو مبارک کی.
مبارک.
دا دې نوم خو انتخاب شو له خیره، اوس به د جمعات ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکی.
نیمه شپه کې څوک دی؟ ته وته رګا چې موبایل مې څه شو؟ ها دا دې پیدا مې کړ چې دا به څوک وي؟ څه شیرزمان، خدای دې خیر کړي. په دې نیمه شپه کې څه شوي دي چې راته زنګ وهلې ده؟ هلو، هلو.
السلام علیکم پلار جانا.
وعلیکم سلام، څنګه یې؟ خیرت خو به وي والکه؟
خیر و خیرات ده. او بخه پلار جانا چه پا دینی مشپاکی می پازاب کرده. مور می تنگه ده؟ خدا؟
خدای ده او بخه زویا، مور ده هم رکه روغه ده، ده ده ویده ده.
خدای ده جوڑه تیاره لری، از ما سلام برته کوا.
خه خه، و علیکم و سلام. خیرت خدای، ولی ده پا دینی مشپاکی زنگو حاله ده ولکه؟
پلار جانا، خبر شوم چه بیاده کما کارنامه کرده ده؟
ولی چه تکره جاسوسان خو لره ولکه؟ دا سه زرد خبروی چې مکه و پښتنه.
نه نه، د جاسوسانو خبره نه ده، زمانه مدرن شوې ده. د نړۍ هر ګوټ کې لغټیا وړې خبرې نه انسان خبرېږي.
خو تر ته دا وایې چې ستا د جاسوس څوک دی؟ ګوره، اه مول خلنه یوتی، تا
ته په وخت خبرې.
نه نه جاسوس نه درخایم، حسینه چې وای به
نه وام، غواړم چې وای پېژنم او کولې کوم.
ښه پلار جانه، اصلي خبرې ته به راشم. خبر شوم چې دیقان ته دې پیسې ورکړي چې د دروغو کیسه جوړه کړي.
اوه داسې کیسه ده، دا چا درته وویلې؟
دې پسې مګر ته پلار جانه، خو خیر دی دیقان له دې دروغو نه منې که ښه کار نه دی. ته چې حقیقت وي هماغه ووایې، دا ډېره بده خبره ده، خلک به څه وایي؟
ګوره زویه، ته په دې خبرو نه پوهېږې، زما په کارونو کې څه کار لرې؟
پلار جانه، د دې کلي مشر او ملک یې، دا ډول دسیسې له تا سره نه ښایي. په خدای چې شرم دی، راځه له دې دروغو نه تېر شه.
بس دی بس دی، لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي. بند کړه ټلیفون دی، هر څه په دې خبرو سره ماته نصیحتونکی بند کړه.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې. له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رخل کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو، ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو موږ او چاپیریال ته یې زیانونه رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سیکھ کے غریبی دا